دا مشال ریډیو د پښتونخوا کې د مازیګر شپږ بجې سوي د زبوريوال کاکړ مو په یو ساعت خبرونه کې هر کله کوم په خبرونه کې تاسو ته د پاکستان افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر ریپورتونه او تبصری در خبرو خو تر هغه وړاندې مو خبرونه ته پام راړو. د مهمو خبرونو سرټکی د خیبر پښتونخوا په شانګله کې ځانمر ګبرید د 15 چنایانو په ګډون شپږ تنه وژل دي. د پاکستان پوځ وایي د بلوچستان په تربت کې یو پوځي او څلور وسلوال وژل شوي دي او د حماس ډلې د سیاسي دفتر مشر اسماعیل هانیا له ایرانیو چارواکو سره د لیدو لپاره تهران ته سفر کوي. اوس بشپړ خبرونه. نن د خیبر پښتونخوا د شانګلی په بشام سیمه کې د چنایانو پر موټر په ځانمرګ برید کې 15 چنایان او یو پاکستانی ډرایور وژل شوی دی. د بشام تانی اسیچو بخت ظاهر مشال رډیو ته ویل چې دا پیښه هغه مهال شوی چې ځانمرګي خپل لبارودو ډک موټر د چنایانو انجینرانو له موټر سره ټکر کړ. په وژل شوی کې یو چنای شزه هم شامل ده. د پولیسو په وینا د انجینران له اسلام آباد څخه د داسو ډیم پر لور روانو. تر اوسه د پیښې ذمہواري چا نه ده منلې. بل پلو د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په اسلام آباد کې د چین سفارت ته ورغلی او له هغوی سره غمرازي کړې ده. د وزیر اعظم له دفتره په خبر سوي بیان کې ویل شوي چې شهباز شریف د چین سفیر ته باور ورکړی چې دوی به د دې پیښې چټکې پلټنې کوي او پکې ښکېلو کسانو ته به سخته سزا ورکوي. د پاکستان پوځ وایي د بلوچستان په تربت کې یو پوځي او څلور وسلوال وژل شوی دی. د پوځ د اړیکو څانګې ایس پی آر نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې بیګا د کیچ ضلع په تربت سیمه کې وسلوالو د سمندري ځواکونو پر اډه د برید هڅه کوله خو د دوی په وینا دغه برید یې ناکامه کړی او څلور وسلوال یې وژلی دي. د پوځ په وینا په ځوابي کاروایي کې یو امنیتي سرتیری هم وژل شوی دی. تر دې وړاندې د پاکستان بحري ځواک پر ټولنیزو رسنیو خپور کړی بیان کې ویلي چې برید 15 وسلوالو کړی وو او دا یی چې 15 واړیا وژل دي. بل پلو د بلوچ بلتون پالی ډلې بلوچ لیبریشن آرمی مجید بریګیډ رسنیو ته په لیږلي بیان کې د دې پیښې ذمہواري منلې ده. مشال رادیو په تربت کې د بیګانی برید په ترڅ کې د مرګ ژوبلې په اړه د ادعاو په خپلواک توګه پخلی نسی کولی. د بلوچستان اعلی وزیر وایي ک د سرکاري سکولونو غیر حاضر استادانو په یو میاشت کې خپل حاضری باوري نکړه نو لدندوبې لری کړي. سرفراز بوکټي د مارچ پر 15مه یوې غونډې ته په وینا کې ویل چې د سوبې له سکولونو شاوخوا 2000 استادان غیر حاضر دي. هغه زیاته کړه چې ډیر زر به 10000 نوي استادان هم په عارضي توګه برته کړي. د وزیرالله په پرونی غونډه کې د غیر حاضر استادانو پر ضد د اقدام په اړه د صوبې د تعلیم ځانګړي سیکرټري سالی ناصر مشال رادیو ته وویل
د دې ورټینګ فورن بعد ډیټا او مشترکه را شروع شو چې کوم ډی سی او ټی اوس شو کازو زده شروع کړی دي. موست پروبلی کوم ابسنټیز دي هغه بیا فورن ګرځ حاضر سی به د نوکری زو فارغ سی.
بلخوا په بلوچستان کې د استادانو اتحادی مشر سید مجیب غرشین ویلي چې باید حکومت د تعلیم معیار شکولو او د استادانو د برتی کولو په اړه خپلې ژمنې پوره کړي. د افغانستان د خبریالانو مرکز په کندوز کې د طالبانو لخوا د څلور نیول سویو خبریالانو لډلې د درو هغو د خوشی کېدو خبر ورکړی دی. د مرکز پرون په یو بیان کې ویلي چې په کندوز کې د طالبانو استخباراتو د تلو نیوز او پژواک خبری اجانس خبریال ایمل کاکړ، د کلید رادیو خبریال عتیق الله رحیمی او یو آزاد خبریال عبیدالله احمدی د اتوار په ورځ هغه مهال نیولی و چې د یوې غونډې په اړه د راپور جوړولو لپاره د والی هوټل ته ورغلی ول. بیان زاتوی چې طالبانو همداراز د رائے فردا ټلویزیون خبریال اسلام الدین صاحب زاده احزار کړ او لا څلور واړیا پلټنی پیل کړی. د خبریالانو مرکز وای آزاد خبریال عبیدالله احمدی تر اوسه نه دی خوشی شوی. د ایران ځای رسنی وایي ټاکل شوی چې د اروپایي ټولنې او امریکا لخوا د ترهګرۍ ګرځول شوې ډلې حماس د سیاسي دفتر مشر اسماعیل هانیا له ایرانی چارواکو سره د لوړې کچې غونډې لپاره تهران ته لاړ سي. د ایران سرکاري خبری اژانس ایرنا ویلي ټاکل شوی چې په قطر کې اوسیدونکي اسماعیل هانیا د ایران د بهرنیو چارو له وزیر حسین امیر عبداللهیان او نور چارواکو سره وویني. د سفر په داسې حال کې کېږي چې د مارچ پر 15مه د ملګرو ملتونو امنیتي شورا د یو قرارداد لاري د اسرایل او حماس ترمنځ د سمدستي اوربند اوشتنه وکړه. امریکا د قرارداد منځریدو په اړه په غونډه کې برخوانه خسته، د امریکا نه شاملېدو اسرایل خفه کړي او هغوی په نتیجه کې روانونی واشنگتن ته د لوړ پړو چارواکو سفر هم په سمدستي توګه منسوخ کړی دی. د خبرونو پای تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. که د خپرونې تر پای را سره وست نو دا رپورټونه به واورئ. د خیبر پښتونخوا په شانګله کې ځانمرګي برید د چینایانو په ګډون شپږ تنه وژلی دي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په اسلام آباد کې د چین سفارت ته ورغلی او له هغوی سره یې غم راضي کړی ده. د سیاسي چارو یو شنونکی وایي داسې بریدونه د پاکستان په اقتصادي مشکلاتو کې لا اضافه کولای شي.
داسې سمتا په درته واقع چې کوم دي دا ډېر زیات د تشویش وړ دي او دا به ګران شي چې نور ملکونه چې دي هغه دلته پاکستان ته سرمایه راوړي.
د چمن پرلت مشران وایي که پر پوله د پاسپورت او ویزی شرط عملی کېدو له کبله بیروزګار سوی او خلکو په تشدد لاسو پورې کړ نو ذمہوار به د پاکستان ریاست وي.
موږ نه مجبور کړي چې بیا موږ داسې کارونه وکړو چې د ګورنمنت او زموږ تر مابین سټیټ چیلنج دي او پر امن مظاهره هغه د تشدد خواته ولاړ شي.
د دې تر څنګ د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور رپورټونه او شننې هم لرو. اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اورئ. د خیبر پښتونخوا د شانګلی په بشام سیمه کې د چینایانو پر یو موټر په ځانمرګ برید کې لږ تر لږه 15 چینایان او د هغوی یو پاکستانی ډرایور وژل شوی دی. د پولیسو په وینا نن غرمه چینایي کارکوونکي له اسلام آباد په کوهستان کې داسو ډیم ته روان وو چې یو ځانمرګي له بارودو ډک موټر د هغوی له موټر سره وجنګاوه. تر اوسه چا د دې برید ذمواري نه ده منلې. د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان نور حال راکوي.
د ضلع شنګلی بشام غریزه سیمه کې په شارع قراقرم د چین انجینرانو په ګاډي هغه وخت چاودنه شوې کله چې د بشام پر روډ کوهستان داسو ډیم طرف ته روانو. د بشام تانی پولیس مشر اس اچ او بخظاهر مشال لري ته ویل چې د لاهور ناله په مقام چاودنه وروسته ګاډي لاندې 100 فوټه جوړې کندې ته پریوتو چې په کې شپک تنان وجلې شوې.
خودکش
کری پولیس وایي چې د 14 وروسته امدادي کارونه شروع کړی شول. مړي نږدې هسپتال ته رسولې شوې. د غسیمه کې د لټون اپریشن هم شروع شوی دی. 100 ساعته پورې د بشام شارع قراقرم بند کړی شوی. د 14 ذمہواري تر دې دمه چا په سر نه ده اغستې. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. په همدې موضوع کې پاتې کیږو. لکه څنګه چې تاسو اوردل چې د شانګلی په بشام کې ځانمرګي برید شوی، 15 چینایان او یو داوی پاکستانی ډرایور وژلی دی. په اسلام آباد کې خبریال نظر الاسلام زموږ له همکار اسرار الله مومن سره په خبرو کې ویل چې په داسو کې نننی برید هم پر داسې موقع سوی دی چې هم نن د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف وویل چې چین غواړي د پاکستان چین اقتصادي راهداري دوهم پړاو پیل کړي.
نن شهباز شریف په اسلام آباد کې یو تقریب کې خطاب کول او په هغه کې هغه بیا د پاکستان د صنعت د پرمختګ لپاره سپیک کم پروژې دي دا ډېرې مهمه غونډې دي. هغوی په دې کې خاص طور باندې ذکر وکړو چینیان د پاکستان د سپیک فیز 2 کې ډېر زیات دلچسپي اخلي او هغوی غواړي چې زر تر زره چې کوم نورې پروژې دي او د دې نه علاوه چې کومې د ځان اختیار پروژې دي هغوی باندې زر تر زره کار وکړي. تاسو ته په دې باره کې دا علم دی چې پاکستان په دې وخت د اقتصادي طور باندې مشکلات سره مخ دی. هغوی اوس بیا آئین صاحب ته رجوع کوي او په دې مینځ کې د چین له علاقه د اقتصاد په دغه کې همکاري د پاکستان لپاره ډیر مهمه ده. که تاسو وګورئ نو په یو داسې وخت کې پاکستان کې هیڅ هم سرمایه‌کاري نه کول، نو چین خپل خدمات پیش کړو او تقریبا $2 بلین پروژې چې په پاکستان کې چار پرې چې کومې تر اوسه پورې $1.2 بلین پروژې چې کومې دي هغه تقریبا مکمل شوې دي. اوس چې بیا د شهبا شریف دی بیا حکومت راغلی دی او دوی زیات دلچسپي اخلي چې سی پیک بیا ریوایو شي او په داسې وخت کې د چینی تنصیبات باندې حمله کېدل دا یو ښکار مثال دی چې دا ترازر تنظیمونه چې دي دوی دا نه غواړي چې سی پیک په دې ریجن کې بیا چې کوم دی هغه
نظر څنګه چې تاسو ویلي چې ځنې وسلوالې ډلې نه غواړي چې په پاکستان کې دغه سی پیک پروژه غا مخې ته لاړ شي، نو تیر وختونو کې هم زیاتره بریدونو د قسمه هغه زمواري هم بلوڅ آزادې غوښتونکو وسلوالو ډلو منلې ده، نو څو ګوري چې دغه بریدونه آیا دغه پروژې ته تاوان رسولی شي که څنګه؟
چین چې کوم دی هغه د ترازرې چې کوم حمله دا ډېر حساس غني، نو د دې قسم ته بریدونو سره د دې هغه پروګرس چې کوم دی د دې هغه سپیډ چې کوم دی په هغه کې ډېر زیات کمی راځي او کم اقتصادي چې کوم پروژې وي د هغې چې په سپیډ کې کمی راشي نو هغې له هم دواړو ملکونو ته ډېر زیان رسیږي. ولې چې په موږ ګورو چې چې کله د پروژې شروع کړې وي نو په هغه ټیم کې د روپۍ او د ډالر چې کوم تناسب وو هغه کم وو، اوس چې کوم دی هغه ضد زیات سیوا شوې ده. یو پروژې کوم چې په دو کلنو کې مکملېږي هغه چې په 2 کلنو ته رسیږي نو د هغه بیا خپل چې کوم دی اکونومیک سرمایزي هغه مخې ته راځي. په خپله
پاکستان کې دا وخت حالات دي، سیاسي بې ثباتي هم دا غلا سر ته نه رسیدلې، بلخو به په خیبر پختونخوا کې په بلوچستان کې د بلدون ډیر سیوا شوی، نو په داسې حالت کې په پاکستان کې سرمایه کاری کول لا څومره ګران دي؟
نو دا حکومت چې راغلی دی نو دا د نه پس په دې انتظامي کې ډیر اضافه شوې دي. موږ ګورو یو واقعا په گوادر کې کیږي او د هغه نه پس البته په علي وزیرستان کې واقعا کیږي، بیا پرون په تربت کې واقعا کیږي او بیا نن په چینیانو باندې ډایرکټ حمله کیږي. نو دا څه سمتا په در په واقعا چې کوم دي دا ډیر زیات د تشویش وړ دي او دا به ډیر ګران شي چې ملکونه نور ملکونه چې دي هغه دلته پاکستان ته سرمایه راوړي. زه به لږ دې نه یو اډوانس سټیج کې لاړ شم که موږ ګورو نو دا واقعیت نه صرف په پاکستان کې بلکې موږ کتو په افغانستان کې واقع وشو. اگر ماسکو کې کیږي نو دې نه موږ دا سبق اخستو دي شو چې دا قسم ته واقعیت چې دي د ټول دا خصه چې کومه ده هغه په خپل تو لکه کې اخستو ده.
د دې مخنیوي لپاره کوم پاکستان حکومت چې کوم ګامونه دي هغه ته څنګه ګوري؟
ګوري سر کوم ګورو د پاکستان حکومت د نن نه بلکې د ډېر وختونو نه د دې طرحه د لو خلاف اپریشن شروع کړی دی. کا خو هغه سی سی ټی وی خو هغه دی لی وی خو هغه دی اری وی یا نور داسې ګوندونه یا داعش خو تر اوسه پرې کوم ګورو نو پاکستان یو هدا پورې کامیاب شي چې هغه حملو کې اغه ته زوال دې کمې راشي خوب مکمل توګه باندې پاکستان کو مونږ ګورو ته د شلو کلم راځي په ترګره خلاف جنگ کې لږه چې پاغه کې د دې تقریبا یو لکه پورې کسان فوجیان سکیورټی فورسز پولیس د هر کاران وګړي شوی دي. خو پاکستان د دې ترګرو حملو یا د مخنیوي باندې مکمل تور باندې قابو نه موندلې.
تاسو مشال ریډیو ته غوښیاس بلوس بلدون پالې ډیلی بلوس لبرشن ارمی تیر شپه په تربت کې د پاکستان د سمندري ځواک پر اډا وسلوال برید کړی دی، خو پوز ولې دي چې د ټولو بریدګرو په وجلو یې هغه برید ناکام کړی دی. د پوز د اماډیکو اداري نن په یو بیان کې ادعا کړې ده چې په ځوابي عملیاتو کې 4 وسلوال وژلي دي او بلخوا د وسلوالو په برید کې یو امتی سرتیری هم وژل شوی دی. په دې اړه نور حال ایوب ترن راکوي.
د پاکستان د فوج د عامو اړیکو د ادارې ای ایس پی آر لوري ویل سوي دي چې د کوټ څخه 250 کیلومتره لري و سویلي لور ته د بلوچستان د ضلع کیچ په تربت شار کې د وسلوالو بریده د ناکامۍ سره مخ کړی دي. د مارچ په 16 نیټه د ای ایس پی آر لوري په خور سوي یو بیان کې ویل سوي دي چې ځینو نصرګندو وسلوالو کسانو په تربت کې د بری یا سمندري فوج پر اوایي میدان تیر شپه برید کړی وو. کوم چې د ای ایس پی آر په خبره د ناکامۍ سره مخ کړی او په پیښه کې څلور وسلوال وژلي دي. او دغه ډول د وسلوالو سره په نښته کې یو امنیتي سرتیری نومان فرید مړ دی، څوک چې د پنجاب صوبې د مظفرګڑھ اوسېدونکی وو. په دې اړه د مکران ډیویژن کمشنر سعید عمرانی و مشال ډیډو ته وویل چې په تربت کې وایرپورټ ته نږدې چې کوم برید تېر شپه سوی وو، هلته اوس د وسلوالو په ضد عملیات و سر ته رسېدلی دي. خو د نوموړي په خبره چې د وسلوالو څخه یې په لویه کچه درنه او نور چاودېدونکي مواد ترلاسه کړي دي. بل پلو ته بلوچ وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی یا بی ایل ای مجید برګیټ د کیچ د برای شپې د برید ذمواري قبله کړې ده. په ټولنیزو رسنیو په خبر شوي یو بیان کې یادې وسلوالې ډلې لخوا ویل شوي دي چې د مجید برګیټ وسلوال د تربت و نیول ایربیس یا هوایي میدان ته داخل شوي دي. د شپې ناوخته په بیان کې زیاته شوې وه چې د فوج په ضد په کامیابۍ سره دوی عملیات روان کړي دي او دوی د تربت د عملیې ذمواري قبلوي. هلته د تربت څخه د راغلو اطلاعاتو له مخې د ایرپورټ شاوخوا برخو کې تر شپې ناوخته پورې د ډزو او چاودنو اوازونه اورېدل کېدل، کوم چې سهار مال بند شو. په دې ترڅ کې د پاکستان د بری فوج لخوا په ټولنیزو رسنیو په خبر شوي یو بل بیان کې ویل شوي دي چې د تربت د هوایي میدان سره جوخت پر نیول ایربیس د وسلوالو برید د ناکامۍ سره مخ کړی دی. د تربت په دې پیښه د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف او د بلوچستان الله وزیر سرفراز بوکټي خواشنی ښکاره کړې او د ترګوي ښکاره پیښه ګڼلې ده. په جلا جلا بیانو کې د جګپړو چارواکو زیاته کړې ده چې امنیتي سرتیرو پر وخت عملیات کړي او د ترګري هڅه ناکامه کړې ده. د دې حکومتي وکتارانو په خبره چې تر څو د یواز څخه ترګري مخلنی وي ختم کړي، تر هغه وخت پورې به دوی په قرار نکشینی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د بنو درګری ضد پولیسو پرون د ملي جمهوری غورزنګ یو غړی رحیم داوړ نیولې دی. پر نوموړي تور دی چې د فروری پر لسمه یا په میرانشاه کې پرامنتي ځواکونو او پولیسو ډزې کړې دي، خو ان ډی ایم دا تور ردوي او وایي پر ځای د دې چې حکومت پر یاد نیټه د امنیتي سرتیرو په ډزو د دوی د څلور ملګرو د وژنې او د یو شمېر نورو د ټپي کېدو په پیښې پلټنې وکړي او اغیزمنو ته انصاف ورکړي، برعکس د دې ګوند پر ځپلو پسې راخستې ده. تفصیل د عمر وزیر په رپورټ کې.
ملي جمهوري غورځنګ ان ډی ایم په وینا ترهګری ضد پولیسو د مارچ په 15مه د ان ډی ایم غړی رحیم داوړ نیولې. د نوموړي وکیل افتخار دورانی او غورځنګ مشران وایي چې پېښور هایکورټ میرامشاه احتجاج په دوران د ډزو په کیس کې ملي جمهوري غورځنګ مشر محسن داوړ ته د 18 اپریل پورې عرضي ضمانت ورکړې او د رحیم داوړ د گرفتاری وړاندې ضمانت درخواست عدالت پرون خارج کړ او پولیسو گرفتار کړ. چنان باید ترهګر ضد پولیسو ته په جوډیشل ریمانډ سپاري. محسن داوړ او ملګرو باندې پولیسو میرامشاه کې د فروری 10 چاوڼې مخې ته د ډزو پیښې مقدمه جوړه کړې. ان ڈی ایم وای چې د دوی مشر محسن داوړ او ملګرو یې د فروری 10 انتخاباتو نتیجو بدلولو ضد احتجاج کاوه چې امنیتی سرتیرو د چاوڼې مخې ته ور باندې ډزې وکړې. په پیښه کې د ان ډی ایم په وینا څلور کارکنان وژل شوي او د داوړ په ګډون 14 ژوبل ول، خو امنیتي ځواکونو لا هم په دې اړه غبرګون نه دی ښوولې. محسن داوړ او ان ډی ایم مشرانو لخوا د ګوند په رسمي فیسبوک پاڼه ویل شوي چې پر ځای د دې چې ورته انصاف ورکړي، د دوی ملګري وژل شوي ژوبل شوي او د پیښې مقدمه هم پر دوی جوړه شوې. دوی ویلي چې قانون د هتیار په ډول استعمال روان دی. د ان ډی ایم خیبر پښتونخوا صوبایي جنرال سیکرټر ندیم اسکر مشال ریډیو ته وویل چې د ولس د رایې د ژغورنې په هڅه کې ور باندې د چاوڼې مخې ته ګولې وورول شوې. نن جیلونو ته هم د دوی ملګری لیږي، خو دوی به آئینی او قانوني جنگ کړي.
دا جوتای دی، دا ظلم دی. په چار خدا وچا چا ګولې ورول یوي د هغه خلاف اف آی آر شوی وای، خو نه کې مړ شوی خمیږي ملګری زخمیان شوی دی میش دی او هغه په پوسا اف آی آر خن نن په مشکټ کې جو اف آی آر خد د شتګردې او د سیو نټي جو خپل د قانون د عدالت تلیارې خپل جنگ مختبیای او میش خو لګیای چې چا ګولې ورول یوي لیدي پاغه پند خپل اف آی آر کټ کې او عدالت تلیارې د انصاف برته کوستل د
د ان ڈی ایم لخوا د پیخه مقدمه د انتظامیه په ذمہ وارو چارواکو د ایرولو درخواست هم عدالت ته شوه، خو لا هم په هغه کیس کې پرمختګ نه دی شوه. که څه هم امنیتي ځواکونو لا هم د هغې پیښې په اړه غبرګون نه دی ښوولی، خو د 10 فروری څو ورځې پس د میرامشاه پولیسو یو چارواکي سید جلال هلته د ان ډی ایم احتجاج کوونکو ته وینا کې بیا ویلي ول چې د 10 فروری پیښه کې هیڅ پولیس سرتیری ته مرګ ژوبله نه دی اوښتی، خو وروسته په عدالت کې پولیسو لخوا بیان کې بیا ویل شوي ول چې د 10 فروری پیښې مقدمه د ګوند مشر محسن داوړ، ذیلي صدر اسد داوړ، رحیم داوړ او نورو باندې شوې. ان ډی ایم غړو، پلویانو او د غلطه ځایي قبیلو د 10 فروری ډزو زید د روژې میاشتې پیل پورې مظاهرو ته دوام ورکړی و. دوی ویلي چې د اختر پس به بیا خپلې مظاهرې جاري ساتي تر څو یې چې انصاف نه وي موندلی. ان ډی ایم د قومي اسمبلی وه او صوبایي اسمبلی په 200 کو د سره انتخاباتو درخواست هم الیکشن کمیشن ته کړې. دوی دریز لري چې انتخاباتو کې هلته د رایې په مرکزونو وسلوال بریدونه شوي ول، د رایې پاڼې او بکسې سوځول شوې، غلا شوې، نتیجې بدلې شوې، منلو ته یې تیار نه دي. خو الیکشن کمیشن پاکستان کې په عمومي ډول انتخاباتو کې درغلیو په اړه خپل بیان کې ویلي ول چې انتخابات یې په صفا سوترا ډول ترسره کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
له افغانستان سره د تګ راتګ او تجارت لپاره د جنوبي وزیرستان د انګور اډې لار د وو ورځو تر تړل کېدو وروسته پرون بیرته پرانستل شوه. د سیمې نظامي چارواکي مشال رډي ته د دې خبرې پخلی کړی دی. په انګور اډه کې له 13 میاشتو راهیسې ځایي خلکو احتجاجي پرلت وهلی دی او له حکومته غواړي چې د سیاحت، تعلیم او روزګار په برخو کې دی د دوی ستونزې حل کړي. د جنوبي وزیرستان مرستیال کمیشنر وایي د پرلت له مشرانو سره یې خبرې روانې دي او زر دا چې د سیمې د مهم مسلو د هورې پاړه به یوې هوکړه ته ورسیږي. د اشتیاق مسجد رپورټ اورو.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع انګور اډه سیمې اوسیدونکي ویایي چې د پاکستان او افغانستان چارواکیو له طرفه تړلې شوې د انګور اډه سرحدي دروازه نن د خلکې پیدل تګ روتګ د پوره خلوصا کړې شوې ده. د پښتون ژغورنې غورځنګ انګور اډه سیمې یو مشر محب وزیر په دغه براکښې مشال رادیو ته ویایي
یو طرف ته د انګور اډې یوه کومي درنه شروع دو او بل طرف ته چې کومې ورځې نه دا د لمنې اټیک شوی دی. د هغې نه بعد اووه ورځې وشوې چې بارډر بند و او نن درېیم په ورځ باندې ګیټ ها کولاو شو، تاګ رو تاګ پې بندې کېږي. د دواړه طرف ته احمد ځای وزیر کوم، کوبل خیل وزیر کوم پروت دی. نیز د دواړه ریاستې نه، د دواړه حکومتې نه دا مو غوښتنه د ځنې چې مقامي خال ته توس تکلیف مه ورکوئ. دا کیم په پیدل باندې خلک چې کیم درېمي رودرې لکه دا من مذاکراتي چې سرګه کامیاب کړی د پیدل خلک د پوره لیار کولاو کړه نو انده د پوره په چار دو چې دا کې بیا رکاوټ پیدا نشي او دا خلک خپل تاګ رو تاګ د دې دایمي مسلسل او بیا یې داسې مشکلاتي نه چې پیدا کیږي چې هغه شکار میژ نه وي.
د انګور اډه احتجاجي درنې یو مشر جنت میر ساکب ویایي چې د 13 میاشتې راسې د سیمې اوسیدونکي په احتجاجي درناکښې پلاتې وهلې دي، خو حکومتي چارواکي یې غوښتنې منلې ته تیار نه دي.
انګور اډې په پیله باندې 15 میاشتې دوه ورځې وشوې چې دا قومي ځایي خلک د خپل حقوق د پوره درنکښې نه ولیدو. زموږ په غوښتنې کې تعلیم، ورسره هیلث، بجلی، سړک، کسټم ټرمینل نه مقامي خلک ته پاک مراد ورکول، ورسره نیټورک بحال کول او دلته میز په دغه لوکل خلک باندې پاسپورټ ویزا لګو کول دا میز نه مني. او ورسره چې کوم د میز ته علاقه ای خلک دا یغه د پوره د پاندې د بانګي کې چانس ورکول دا د میز غوښتنه دي. حکومت زمیرا مطالبه کې مې دي دا نه مني.
مشال ریڈیو چې د سویلی وزیرستان لوور ضلع ډیپټی کمشنر محمد ناصر سره د انګور اډه تړلې شوې دروازې او د انګور اډه احتجاجي درنې غوښتنې په براکښې تماس ونیولې، هغوی په ځواب کښې وویل
دا بس داسې و مخکې ورځو کې چې هغه انسیډنټ شو که نه پاکستان ایر سټرایک شو کړه نو د هغې په نتیجه کې دا ګیټ بند شو. نو نن یې کولاو کو دا پیډسټرین دغه دپاره پیدل دپاره چې دی نو کولاو شو، مذاکرات کامیاب شو او لاره کولاو شو.
دا کومه احتجاجي درنې والا چې دي نو دوی پسې مونږ مشران ایلډرز لګولي دي چې جرګه وکړي او دا مسله حل کړي او دا دغه لار کولاو شي. نو انشاءالله هوپ فلو چې کولاو به شي او مشران پکې لګیا دي، خبرې مبرې پکې کوي، مذاکرات روان دي.
یودا دوی چې د انګور اډا سیمه او سي دین کې د تیر کول نومبر 12 مې راسه په احتجاجي درناکشه پلاتای واهلې دي د دغه احتجاجي درنه مشرونه مشال ریډیو ته ویلي دي چې تر څومره پورې د پاکستان حکومت چارواکیو د دوی او تلس غشتنه منلې نه وي تر هغه وخت پورې وو د دوی احتجاج راوون وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د چمن پر پوله د پاسپورت او ویزې لازمي کېدو پر ضد تیر کال پیل سوی پرلت لا هم روان دی. د پرلت مشران وایي په روزه کې یې هم د خپلو لږ شمیر ملاتړو په مرسته پرلت ته دوام ورکړی دی. د دوی په وینا د پاکستان حکومت شرطونه د سیمې زرګونه خلک بېروزګاره کړي دي او ځینې یې حتی د ماښام ډوډۍ ځانته نسي پیدا کولی. د پرلت مشران زیاتوي چې د پاکستان ریاست دي د دوی مجبوری ته وګوري او د پاسپورټ او ویزې شرط ختم کړي. په دې اړه تفصیل په دې رپورت کې اورو. د چمن پر پوله د پاسپورت او ویزې پر ضد روان پرلت اوس شپږمې میاشتې ته اوښتې، خو لا یې هم غوښتنې نه دي منل شوې. د چمن د تجارو د اتحادیې یو مشر او د پرلت مخکش صادق خان اڅکزي د مارچ پر 15مه مشال راډیو ته وویل د پاکستان له واکمنو سره د هغو لکونو ماشومانو او میرمنو غم هم نسته چې پر دوه وخته ډوډۍ توان نه لري. دویل د زیاتې سوی ګرانۍ او روزي د ضرورتونو لکبله د بیروزګارسو خلکو مشکلات لا زیات سوی دي. صادق خان څنګه زیاته کړه چې دوی د پرلتوالو د اسانۍ لپاره په روژه کې یوازې منتظمین پریشي او نور خلکو ته په آرامه د روژې نیولو ویل دي.
دلته بار بار پر موږ باندې دز سوی دي، بار بار د درنې د خلکو پلانینګونه سوی دي، شیلینګ سوی دي، هغه سکورټی د لغړې احتیاط د درنې منتظمین خالد علی ناس دي. نور موږ خلکو ته بالکل دا اجازت نور کو چې دی راسي 15 ورځې بعد به بیا ته وګوره، شاید په دا روژه کې انسانان دومره تنگ سي چې دا هغه بیا حد نکیږي.
صادق اڅکزي زیاته کړه چې غربت ځپلی او لتیرو شپږو میاشتو راهیسي بیروزګار ناست خلک نور بې زغمه سوي دي. د د په وینا وړاندې هم څرګنده کړي او اوس بیا وایي چې که خلکو په تشدد لاس پورې کړ نو د د په وینا ذمہوار به د پاکستان ریاست وي.
موږ خالي امن ساتلې دي، دا مې ګناه ده. که بیا موږ په بدامنی کې لاس ووایي، که بیا موږ ودا شانت لاس واچاوي چې هغه بز مژم د خپل ځانو تاواني د حکومت بم تاواني، موږ نه مجبور کی چې بیا موږ داسې کارونه وکړو چې د ګورنمنت او زموږ در مابین سټیټ چیلنج سي او پر امن مظاهره هغه د تشدد خواته ولاړ سي.
دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان حکومت د 2023 کال د نومبر له لومړۍ نیټې د چمن پر پوله افغانستان ته د تلو راتلو لپاره د پاسپورت او ویزی شرط لګولی دی. حکومت دریز لري چې پاکستان او افغانستان دوه بیل ملکونه دي او ترمنځ یې تګ راتک باید په پا پاسپورت او ویزه وي. د دوی په وینا بل یې دا ګام د خپل ملک د امنیت ټینګولو او د قاچاق مخنیوي لپاره اخیستی دی. خو د چمن پرلتوال وای د پاکستان حکومت دی د پخوا په څیر دوی ته پر پاکستانی شناخت کارت او افغان تذکره د تګ راتک اجازه ورکړي. د پاسپورت او ویزې شرط عملی کېدو له کبله په چمن کې هغه په زرګونه خلک بیروزګاره سوي دي چې په ورځ بیا پر دې پوله سامانونه وړل راوړل. نور محمد له دوی څخه یو دی. دوی وایي په کور کې شپاړس تنه لري او دوی ورته له تیرو شپږ میاشتو راهیسې د بیروزګارۍ له کبله پر کور ناست دی. د پاکستان لخوا د چمن پر پوله د پاسپورت او ویزې شرط لازمی کېدو نه یوازې په چمن او شاوخوا سیمو کې په زرګونه خلک بیروزګاره کړي دي، بلکې له افغانستان سره تړلی کاروبار یې هم خورا متاثره کړی دی. په کوټه کې یو دکاندار وایي
د تیرو شپږ میاشتو راهیسې کم پاک افغان بارډر بند دی، نو حتی زموږ د کوټ کاروبار هم سره ختم شوی دی. داسې اوبه لکه موږ سم بیروزګاره وي کاروبار یې د مخه سي په هفته کې به 15 سودا کېدله، اوس به زه دا درته 30,000 روپۍ هم نه پرکېږي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست اوریدونکو. د خبرونې نیمایي ته راغلیو. د مهمو خبرونو لنډیز هم پام راړو. نن د خبر پښتونخوا د شانګلې په بشام سیمه کې د چنایانو پر موټر په ځانمرګ برید کې 15 چنایان او یو پاکستانی ډرایور وژل شوی دی. د بشام تانی اس ایچ او بخت ظاهر مشال راډیو ته ویل چې دا پیښه هغه مهال شوې چې ځانمرګ خپل له بارودو ډک موټر د چنایانو له موټر سره ټکر کړی دی. په وژل شو کې یو چنای ښځه هم شامل ده چې د دې پیښې ذمہواري نه ده منلې. د پاکستان پوځ وایي د بلوچستان په تربت کې یو پوځي او څلور وسلوال وژل شوی دی. د پوځ د اما اړیکو څنګه ایس پی آر نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې بیګا د کیز ضلع په تربت سیمه کې وسلوالو د سمندري ځواکونو پر اډه د برید هڅه کوله خو دوی دغه برید ناکامه کړی او څلور وسلوالې وژلې دي. بلوچ بلتون غوښتونکي ډلې بلوچ لیبریشن آرمی مجید بریګیډ د دې پیښې ذمہواري منلې ده. د بلوچستان اعلی وزیر وایي ک د سرکاري سکولونو غیر حاضر استادانو په یو میاشت کې خپل حاضرۍ باوري نکړه نو له دندو به لری کړي. سرفراز بوکټي د مارچ پر 15مه یوې غونډې ته ویل چې د صوبې له سکولونو شاوخوا 2000 استادان غیر حاضر دي. هغه زیاته کړه چې ډیر زر به 1090 استادان هم په حاضرۍ عرضي توګه برتی کوي. بلخوا د بلوچستان د استادانو اتحادیې مشر سید مجیب غرشین ویلي چې باید حکومت د تعلیم معیار ښه کولو او د استادانو د برتی کولو په اړه خپل ژمنې پوره کړي. د افغانستان د خبريالانو مرکز په کندوز کې د طالبانو لخوا د څلور نیول سویو خبريالانو له ډلې څخه د درو هغه د خوشکېدو غوښتنه کړې ده. د مرکز پرون په بیان کې ویلي دي چې په کندوز کې د طالبانو د استخباراتو لخوا د خبريالان هغه محل نیول سوي چې دوی د شاروالي هوټل ته ورغلي وو. د ایران ځای رسنی وایي ټاکل شوی چې د اروپایي ټولنې او امریکا لخوا د ترهګرۍ ګرځول شوی ډلې حماس د سیاسي دفتر مشر اسماعیل هانیا له ایراني چارواکو سره د لوړې کچې غونډې لپاره تهران ته ولاړ شي. مشال ریډیو ته غوږی استوریدونکو راځو د پاتې ریپورتونو پر لور. د ملګر ملتونو امنیت شورا د غزې د جګړې له پیل راهیسې د لومړي ځل لپاره د اسرایلو او حماس ترمنځ د سمدستي اوربند غوښتنه کړې ده. امنیت شورا دا غوښتنه پرون په منظور کړې او قرارداد کې وکړه. دې قرارداد ته امریکا رایه ور نه کړه خو د شورا نورو ټولو غړو 14 غړو یې په حق کې رایه ورکړه. امریکا په دې اړه د امنیت شورا مخکنی طرحې ویټو کړې. احمد تکل په دې اړه نور حال راکوي.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په پریکړه لیک کې چې بیګا تصویب شو د روژې په مبارکه میاشت کې د داسې ډزبندۍ غوښتنه شوې چې پایله یې د غزې په تړانګه کې دوامداره او د اوږدې مودې اوربند وي او همداراز حماس او نورې وسله والې ډلې باید هغه اسرایلي وګړي بې له کوم قید و شرطه خوشي کړي چې د اکتوبر د 8 نیټې په حمله کې یې ارغمل کړي وو. امنیت شورا د غزې د جګړې لپاره د لومړي ځل لپاره په غزه کې د اوربند په پلوي رایه ورکړه. د پریکړه لیک ته چې طرحې الجزایر د سویس، سلووینیا، جاپان او جنوبي کوریا په ګډون د څو هیوادونو په ملاتړ وړاندې کړې وه د امنیت شورا له 15 غړو 14 مثبتې رایه ورکړې. متحدو ایالاتونو چې د اوربند لپاره پخوانی پریکړه لیکونه یې ویټو کړي وو د پریکړه لیک ته ممتنې رایه ورکړه. اسرائیلو پر دې پریکړه لیک خپګان خودلی او په غبرګون کې واشنگټن ته د یو جګپوړي اسرائیلي پلاوي سفر کنسل کړ. د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر په یو بیان کې ویل چې د امنیت شورا پریکړه د جګړې او د برمتو د خوشي کېدو هڅې زیانمنې کړې. نتنیاهو وایي دا پریکړه لیک حماس هیله من کوي چې نړیوال فشارونه به دا امکان ورته برابر کړي چې د اسرائیلي برمتو له خوشي کولو پرته اوربند وکړي. خو متحدو ایالاتونو وویل چې اوربند یوازې هغه مهال عملي کېدای شي چې حماس د برمتو خوشي کول پیل کړي. خو حماس چې متحد ایالات او اروپایي ټولنه یې د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني د امنیت شورا د پریکړه لیک هرکلی کړی او ویلي دي چې د فلسطیني بندیانو په بدل کې د اسرایلي برمتو د خوشي کېدو په اړه خبرو ته چمتو دی. اروپایي ټولنې هم د امنیت شورا د پریکړه لیک هرکلی کړی. د دې ټولنې مشرې اورزولا فان دیر لن تیره شپه پر ایکس شبکې ولیکل چې د دې پریکړه لیک تطبیق د ملکی وګړو د خوندیتوب لپاره ډیر مهم دی. ترکیه د امنیت شورا پریکړه د غزې ترنګ ته د بشری مرستو د بیا پیلیدو لپاره یو مثبت ګام وباله. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش د امنیت شورا د پریکړې د سمدستي تطبیق غوښتنه کړې. ښاغلی ګوتریش بیګا پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې دا پریکړه لیک باید ډیر ژر عملي شي او په دې کې پاتې راتلل به د بخښنې وړ نه وي. د امنیت شورا پریکړه لیک د غزې په تړانګه کې د بشري ناورین په اړه هم ژوره اندېښنه ښودلې ده. لبلې خوا سپینې ماڼۍ ویلي دي چې د غزې په جنوبي ښار رفح کې د اسرایلو د پوځي عملیاتو نښې یا پلان نه لیدل کیږي. رفح د مصر سرحد ته نږدې ښار دی چې د غزې د 2.3 میلیون خلکو ډیره برخه د اسرایلو د تیرو 2 میاشتو حملو له ویرې هلته پناه اخیستې.
دا مشال ریډیو ده. د پاکستان د شماریت ادارې د مارچ د لومړۍ اونۍ په خپل رپورت کې ویلي دي چې د ګرانۍ شرح د تیر کال د هغې په پرتله 3.3% زیاته شوې ده. بلخوا د خیبر پښتونخوا حکومت اعلان کړی دی چې د روژې په میاشت کې له غریبو کورنیو سره مالی مرستې کوي، خو د مردان پر شمسي سړک د کار موندلو په تمه ناست مزدوران وایي چې بیروزګاري او ګرانۍ ژوند ډیر ګران کړی دی. د عظمت علی شاه رپورٹ اورو.
د مشال ریډیو اوریدونکو، عظمت علی شاه یم. د پاکستان د شماریات ادارې بیرو سټیټسټیک د روان کال مارچ د میاشتې په خپل راپور کې ویلي چې د تیر کال په نسبت سخت کال ګرانی 3.3% سیوا شوې ده، د کومې له وجې چې د عام اولس ژوند اغیزمن شوی دی. دا مهال د مردان شمسی روډ باندې موجود یم، چرته چې د مزدورانو دیاړیمار لپاره یو ځای جوړ کړی شوی دی. هلته کې بعد دغه دیاړیمارو سره خبرې کوو. چې
کاکا ولا سره خپل نوم راټواله؟
زما نوم منیر دی.
تیر دا غرمه ده، اوس پورې دیاړی نشته.
هر دی دا خو لکار سوې مروجه نه چې کوجه کې مونږ ته دیاړی نه ملوي. راشو دلته او تاسو دوه کنه
څو بچیم دي؟
زما شپږ لونه دي او یو زوی دی. او دا کمایه او ذریعہ بغیر د مزدوری نه بل پدې
چې مزدوری نیم بیا کور څنګه چلوي؟
نو بس پټو ته ساګ ماکس نور ذریعہ نشته. بس
بدل د یو بل مشروم سره موجود دی، هغه سره خبر کو فاسن اومدی جی.
زمان در زمان نوم دی.
فاس کار کوي تاسو؟
بس دا تیری مزدوری کو جی.
څومره خاندان لري تاسو؟
دا زمونږه ماس پینشپک بچی دی. او بس دا مزدوری کوم لکه بل سره روزګار نه نشته.
نو دیاړي صرف په روزو کې نشته دی کنه؟ نور قلم
دا نه نور مالات خراب دی ګرانی دا بس پکې نه کیږي. او نو زمونږ په دې دیاړي کار کیږي.
دیاړي سو نه اخلي
دا دیاړي لکه 100 روپے دیاړي د 100 رته نه 100 روپے دیاړي دا باقي کارم نه کیږي. وړ ګران دی، چې ګران دا وړي ګران دی.
صوبائی حکومت خو اعلان کړو چې یاره مونږ په غریبانو لس لس روپے میاش
مونږ ته نه دی ملاو شي. او چې هغه زه ته لږه غته به نزيله پیسې ورکړل اول خو زمک شته نه هلته د سیل دی. دسي
د سزوانان سره موجود دی، هغه سره هم خبرې کو.
زما زما عمران
سبق دی ویلی
او جی لسم پاس کړی
ناګه نه بس دی سبق کول نه وی
نو بس کمزوري وای دای پیسونه دا مونږ نه جوړه کول
بل څه کار وغیرہ دی
نو جی بس کمزوري ولکه والد صاحب هم دیړي کوله نو ما شاته هم قتل نو نم دی یاد کړو وی چې د شلو په منګم راوړو چې کار سیستم روان کنه په دا اوس چې کوم حالات لکه دیاړي نشته دی نه روزه کې شته نه په کوجه کې شته دی او چې دیاړي ملاوم چې نو زره 100 روپے په هیڅ کېږي نو څلور زره خپل پیسي روزګار پر روان کی نو موږ صدا غنښته دی
زابلو د دې تحصیل یوټیلیټی سٹور ته بینک روډ باندې یوټیلیټی سٹور ته تلېما او ما سره شپګنیم 100 روپے په شپګنیم 100 روپے پروڑا کیږي آغا سرکاری او آغا شپگنیم 100 روپے ما ورکی آغا نو آغا با
یو 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 شیز نو ورکی
یو یو شیز نو ورکی آغا با دی حد تا خبر جولا شیز لیکن منگ دا چوک دا مزدوران چی دی دا آغی پیسی نشی ادا کولی لیکن 1500 روپے 10 کلو رو دا آغا
تالے چی لیکن یو شیز منگ دا نمیلاوی گی چی پیسی تو خونده و دا جمع گی او هغه دی ورکه نو هغه سیس بتا ته ملاو شي.
دلته وسونه مزدوران دلته په دې دلته ستاسو دی ځکه
یاره دی ځکه خو به دا 200 مزدوران وي
دا ټول کار لته دي کنه ډیر کم خلک
کار نه سه یو ځای کې نه سه بل ځای کې
نه تاسو ته وایم نو دلته اوس تعلیم اوس زما خو لکه 200 درګه منګا منی خیلا دا شنکر د دې خو شاله کو کسان راغلي لسه پورې ناشتي او بیا ذکر
دا مشال ریډیو دا تاسو د مشال ریډیو خبری غړی
د هوا د ککړتیا په اړه د یو نړیوالې ادارې په کلنی رپورت کې پاکستان پر دویم نمبر شو دل سوې دي. د چارو پوهان دا د اندیشنې وړ خبر بولی او وایي چې د هوا د پاکولو لپاره پر حکومتي او هم ولسی کچا اقدامات ونسول نو د پاکستان وګړي به په راتلونکي کې له لا ډیرو صحي او ټولنیزو ستونزو سره مخامخ سي. په پېښور کې د چاپیریال ساتنې لپاره د یوې حکومتي ادارې چارواکي وایي د پاکستان مرکزي او هم د خیبر پښتونخوا حکومت د هوا د ککړتیا مسلې د حل لپاره وار لمخه ځینې ګامونه پورته کړي دي. د موضوع تفصیل د شبیر جان په رپورت کې.
د هوا د ککړتیا او صفای کچه معلومولو نړیوالې ادارې آی کیو ایر خپل د 2023 کال رپورت جاری کړی چې لمخې بنگلاديش، پاکستان او هند د نړۍ درې تر ټولو ککړ هیوادونه دي. پاکستان د نړۍ په کچه د ککړتیا په برخه کې دوهم مقام خپل کړی او دلته د هوا ککړتیا کچه د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او د معیار نه هم 16 چنده لوړه ده. دغه ډول پاکستان کې د پنجاب صوبې لاهور ښار په ککړتیا کې د هندوستان نوی ډیلی هم وروسته کړی دی او دغه رپورت لمخې د نړۍ ټولو ککړ خار لاهور ګرځول شوی دی. په پاکستان کې د هوا د ککړتیا کچه معلومولو ادارې پی اے کیو د مارچ په 21مه هم دغه رپورت خپور کړی دی. دا چې ولې آسیایي هیوادونه او بیا په خاصه توګه پاکستان، بنگلاديش او هندوستان کې دا ستونزه تر ټولو زیاته ده نو د ماحولیات او ماهر سید مشتاق شاه مشال لیډو ته وایي
کوم خارجي دي لکه شنګای شو، ټوکیو شو، د هند ته امریکا کې چې کوم دوه درې غټ خارونه دي، هغه شو یورپ کې، بیا لندن شو، چاینا کې نو کوالٹی کنٹرول لیول پورا راولای نو ایک بیا دی کلر کوڈنگ کئی چی سو خپل ٹارگٹ سرنی دوشی نو گرین کی راشی چی سو لری لری خپل ٹارگٹ نے باتی شی نو غدا سی تور بخن نو نے رنگ کی راولی نو پاکستان انڈیا بنگلہ دیش درے وڑا کتا سو کرے اندی اخرنی دغه کی زک دی چی دی خپل ٹارگٹ تنی دو نیر دوم نے دی رسیدلی.
یاد رپورٹ دا ہم موی چی دا هوا د ککړتیا له وجې د هیوادونو کې وګړي د یو شمېر خطرناکو ناروغو سره هم مخ دي او د ژوند اټکل یې هم سبانه سلور کلونه کم شوی دی. پېښور پوهنتون کې د انوایرنمنټل کیمستري څانګې مشر او د ماحولیاتو چارو ماهر پروفیسر ډاکټر حزب الله جان وایي ټول نړۍ کې د هوا د ککړتیا ستونزه روانه ده او هغې د دې مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي دي او سنجیده هم اغستې دي.
غریب ممالک د دې اړو پام نه لري چې د هوا ککړتیا هم څه مسایل لري او د دې نه به موږ ته څه نقصان راځي. دا پوزا کې د کینسر جوړېدو، د مری د کینسر جوړېدو او د لنګز یا د پیپړو د کینسر جوړېدو دا بیماری ته ډېرې زیاتې جوړېږي. دی ویلې دي څلور کالو پورې دا عمر کمی نو څلور کاله خو د تندرست سړي دپاره د ده عمر کې کمی راځي. خو که یو کس د دې نه مخکې هغه بیمار وي، هغه آستما وي، دمه وي، پوزې یا د مری پیپړو بیماری وي نو د هغې عمر کې تر د لسو کالو پورې هغه کمی راځي.
دا چې ردی مخنیوي سرنګ کې دی شي نو نوموړی وایي چې باید ونې بوټي وکړو او په حکومتي کچه هم او په اولسي کچه هم ځان خبر وساتو او د هغه سيزونو او کارونو نه ډډه وکړو چې د هوا د ککړتیا سبب ګرځي.
دا ټول نه مخکې هو چې مونږه گاډو کې داسې یو کیټالیټک کنورټر وته وي هغه ولګو چې هغه د سلنسر نه کم گیسونه روزي نو هغه ماحول دوسته گیسونه ته هغه بدلی دی نه دا زهریله گیسونه بیا نه روزي. دغه شان د کارخانو کې امدا لګېدلې وي خښتو بټونه دا ټول عوامل دي چې دا په کار چې په دې باندې په حکومتي سطح او په عوامي سطح چې په دې باندې کار وشي کم از کم زاړه ګاډي ختم شي ونې بوټي زیاتې وکړو نو د هغې په وجه هم د زراعت او دا ګیسونه چې دا د ونې راکاږي.
ولې په دې اړه مو چې کله د حکومت لخوا پورته کړل شوي ګامونو او هلو ځلو په اړه په خیبر پښتونخوا کې د ماحول خوندي ساتلو ادارې یا انوایرنمنټل پروټکشن ایجنسی مشر سمیع الله خان نه د ټلیفون د لارې وپوښتل نو دوی ویل چې د مصروفیت له وجې حاضر وخت خبرې نه شي کولی او وروسته به تفصیلي خبرې وکړي. خو دومره ویل چې د پاکستان حکومت د هوا د ککړتیا د جدي ستونزې د حل لپاره ګامونه پورته کړي دي چې پکې تر ټولو لومړی دوی د 2015 کال د پیرس اګریمنټ یا پیرس له تړون سره سم په هوا گیسونو، تیلو او موادو باندې د خپل انحصار د کمولو لپاره هدفونه ټاکلي دي کوم چې د هوا د ککړتیا سبب ګرځي او دوی تر 2023 کال پورې تر 50% پل د خرابو گیسرو او مواد اخراج به کم کړي. ولې نړیوال لسیحت ادارې غوښتنې لري چې دا اخراج تر 80% کم کړي. سربیره پر دې په 2019 کې هم حکومت د هوا د ککړتیا کمول لپاره نیشنل کلین ایئر پروګرام یا د پاکې هوا قومي پروګرام هم پیل کړی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال تا غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړي.
د پېښور د زری پونتون ملازمین وای چې پر وخت د تنخواه او پنشن نه ورکول کېدو له کبله یې ژوند ګران شوی دی. هغوی د مارچ پر درویشتمه مشال راډیو ته وویل چې له څلورو کالو راهیسې له پوهنتون سره پیسې نشته چې له امله یې دا ستونزه جوړه شوې ده. د پوهنتون نظامي په دې اړه مشال راډیو ته څه نه دي ویلي، خو د خیبر پښتونخوا د لوړو زده کړو وزیر د مارچ پر درویشتمه مشال راډیو ته وویل چې صوبا له مالي مشکلاتو سره مخامخ ده. شبیر جان نور حال راکوي.
د پیخور اګریکلچر پوهنتون ملازمین وای د 13 شوخه سلور کلونه راسه د فاندز نه لرلو ستونزه را روانه ده، او نه په وخت تنخواګانې ورته ملويږي او نه پنشنیانو ته پنشنې، کم چې د پوهنتون تعلیمي ماحول ډیر غزمن کړی دی، ځکه استادان د زده کړو پر ځای د تنخواګانو اخیستلو یا نه اخیستلو په فکر وي. د پوهنتون د ملازمینو د اتحادیې جنرال سیکرټری هارون خان وای
ګرانې د وژنه هر مرګري هر امپلایز پرې شوی دی. امپلایز زمونږ ورونه زمونږ خويندې چې کوم سره په دې یونیورسيټي کې نوکران دي، او هغه ته ډېر زیات مشکلات دي په رمضان په دې میاشت کې. پنشنونه هم نشته دي، ډېر خلک داسې دي چې د هغه د جماعتي وس نشته دي. زمونږ ټوټلی فوکس دې مونږ دې طرف ته تللی یو چې رات پیسې چرته راشي او پیسې چرته نه راشي. نو زمونږ د تعلیمي معیار خو صرف دې ته پاتې شو، دا تعلیمي ادارې دي، دا کارخانې نه دي، دا دوکانونه نه دي چې موږ دلته سټوډنټانو نه د یو شیز په مت کې د بل شیز په مت کې فیسونه اخلو او خپل امپلایز پې چلو. لیاز دا د سټوډنټانو سره هم زیاتې دي او امپلایز سره هم زیاتې دي.
همدایت سازمان یو بل عہدیدار افتخار احمد وای چې دې کې نه یوازې استادان او افسران شامل دي، بلکې ښکته ګریډونو ډېر کمزور او غریب ملازمین او بیا پنشنیانو کې کونډې هم شته دي.
په یونیورسيټي کې ماحول دومره خراب شو ویری چې تنخواګانې تر اخ یکم پوری هم نشتا، او روزه ده د روزې د وجه چونکی یونیورسيټي انتظامیه دومره نا اهل انتظامیه ده چې تر اوسه پوری د مارچ د تنخوا د لپاره کوششونه نه دي کړی. اوس خو په دې یکم د اپریل تنخوا امر رسید لکه یکم اپریل، نو اوس روزه وا روزه ټول خلک هغه دي، نو حالت ډیر زیات خراب شوی دی، او د اګریکلچر انتظامیه د ټس نه مسکیږي نه خپل په عیاشو کې خپل په دغه کې لګیا دي، او د ملازمینو هیڅ قسمه هغه سره غم نشته.
ولی په دې اړه چې کله د خیبر پښتونخوا د لوړو زده کړو وزیر مینا خان نو پښتل، نو دوی مشال لیړو ته ویل چې د سوبې مالی حالات هم خراب دي او د پوهنتونونو هم خوای ډیر زر به د ستونزې په مستقله توګه هوار کړي.
دوی نو چې دا ایشو شي کوم دي کنه دا روان دي، او د یو کال نه بل لږ یاتي کی د بل نه بل لږ یاتي هر کال پر نوې امپلویمنت اور ان اباو امپلویمنت او ولته په بد حال روان دي کنه. او ان شاء الله تعالی پهل خبره خدای را کی د دې کی بچاسي او ریسپانس درا ولو چې کاپ کل سټینې بل شي، او باقی د تنخواګانو خبره ده دا چې کوم دي سمري موکړي دا چې د ریپورټ دي نو ته حالات هم خراب دي، مالی خصوصي حالات هم خراب دي، کومه کی ته دي نو امید ان شاء الله تر چې
د اګریکلچر پوهنتون ملازمین وای شوخه 1500 کسان دلته کار کوي، کم چې دا وخت دهمه میاش راسي د تنخواګانو نه به برخې دي. د پامړ ده دا تلسم آئینی بدلون وروسته کال 2013 کې د لوړو زده کړو کمیشن په صوبو کې د پوهنتونونو په بجټ 13% کټ لګولې، او ورته ویل شوی چې خپل آمدن خپل د زده کوونکو د داخلو او فیسونو نه پیدا کوي، د کم لوج چې د زده کړو فیسونه هم ډیر سیوا شوی دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو په خبري غړي کې کورني او بهرني خبرونه او ريپورتونه اوریدلای شي. مشال رادیو ته ورځیست. د سوات په مرکز منګور کې تر روزه ماتي ورسته په هوټلونو کې د چای څښلو لپاره د خلکو ګڼه ګوڼه لیدل کیږي. دوی وایي ګرم او خوندور چای د روزي ستړیا ختموي. بلخوا د چای هوټلونو مالکان وایي په روزه کې یا کاروبار شسوي دي. د مشال رادیو خبريال نیاز احمد خان د منګوري د چای یو هوټل ته ل ورغلی کسان سره خبري کوي.
او مانت باندې ولدا شيخه
ټیکټ څنګه یو
والا والا اوریکا
دی وخت زو د سوات په میګور نشاد چوک یم دلته کې دینو کله روجمات شینو ګنش بیر خلک راځي د روجمات نورستا هغه چیلو اس کی سوک چې دینو زلا سوداګرانی له زیات تر چایو چې کوم کوتی دی هغه کې چې ډیر زیات غنه چای سره پراټه مو پوری بیا چې د غیر سره چولم پوری دی وخت ما سره دوه زلمی ناستی یو چې دغه نیم کپ چای سکله دی او پراټه وتم پرته سلامونه
وعلیکم سلام
څنګه جنګلو را سره وکا
جی د ما خو اسلم د امره دی نیو روډ په سوات یوسودین کې نیو روډ سره وي
روزګار کې
روزګار دی پروټو کاروبار کو
روزانه راځي د چایو لکه نو کله کله راځي
نو ماشاءالله موږ روزانه راځو چې روزه ماته کو بس دا ماستون تر وی وکو مونږ او د سوګونو بیا ماشاءالله دې فوټل درا شو روزانه راځي
نو چې لکه ضروري خامخ
یاره موږ پښتانه چې موږ چې سو کوم مطلب نشو ته وای
او دې کو د بل زلمه موږ سره ناشته دوه غ سره ملګرو سره راغله پراټو سره مخامخ پرته ده د سره خبره ترې کو د روزه ماته نورستا د مانزه یعنی تراون نورستا راوتلې سلامونه
وعلیکم السلام سرجیدا سدا چې
نو ګور سره له ولوبې جنګل راځه
نوم زمات نن دی وملکند سیمه تعلق ساتم
څه کوي
زه بیا زوال کوم ته بار سټډنټ
یم څه کوم کوي
جی سر خو چې خدا سي دی چې منګه په بس ذهني چکم تکاوت دی سټډي وکو یا نور څه د غدي دغه نه بس یا غیر ذریعہ ګرو چې تکاوت په من ختم کو دي د بار چې چکم نه مستل کې اوټینګ مو شی وبلدار شي د ذهني تکاوت چکم به ختم کو دي د بار راو جوړ
نه منګور د بازار د چې کوالټي څنګه ده او نرخ څنګه ده
یاره نرخ هم برابر دی او ماشالله کوالټي کم ده ډیر بهترین ده غره
اس با سوتن ډیره غنې دی منګور کې کنه او خاص کر زګورم زلمی به ډیر زیات راځي نو دي چې څه خاص خاصیت ده چې خامخا ده چې ضروری ده
بس یو غاش یو ټرینم جوړ شوی دی خره داسې راځي بلدار چې موږ مخبره چې شوقی نه کنه پښتانه او تر او پښتونخوا کې هم خلک ډیر زیات چې خوخی
بل برګر درم پښتانه کو سلامونه
وعلیکم السلام
تر سره خپل پیجن غلو کا
زمانو عبدالکبیر دی او زره ملاکان اوسیدین کې
هم زه کوم کې سټوډنټ
هم سټوډنټ بی ایس اسلامک سټڈی 6 سیمسټر نه
دا روټین دی روزانه راځي چيلا او دا اخیره پوری بې
دا روټین دی او موږ راځو
شخرچی نه چې اسکل بیا مطلب یو سره روزه ماته کی روزه ماته بعد ټیک ټاک روړې وکړي بیا بس چې وس کی
تاسو خبره صحیح ده خو والتا سټڈی دا روزم دا نو انسان لک تکاوټي دې چې کی دا سه بس موږ ورته وی شي ونشه ده زا بیس چې دا موږ نه سکلی نو کار
نه ګوټین پکې دی دلته کې تاسو دا اوازونه مو اورې د دغه هوټل یا چای په خون کې مالک سره ولاړ یم تاسو ته خبرې کوو چې را روزمات نور څه څومره کسانو لا چینه د پخې خلک راځي کم کم زین راځي دی باندې باسو سلامونه
وعلیکم السلام
تر سره خپل پیجن غلو کنه
یاره جی زما عبد الله جان نوم دی جی
څو نوخ نه دی چای ته رول کار کې
یاره یو شل کله کې جی
شل کار
کې او جی
په دې بوزه کې خلک چای دې اس کی خبر اوجه کس کی
یاره پردیمین غورا کو په بوزه کو په ودا کې روزه کې دوړ یو شان دی چې خلک سکي
روزه مات نه بعد چې خلک راشي اس سوره چای او سټه پورې ساسه اٹای ګلا وای
یاره جی ما د ما هم نه ولا تر سحر بنګ پورې بس ولړو ودا نو
خوب را چی نه خرسي کی
یاره بس ډېر بشمره خرسي کی
پته هو بلی کنه سولو ټپي دا سره وړای
یاره ډېر
بلټو راوړای
او جی په بلټو وړو جی
سونه کسان دی کې کار کوي ساسه را دی
یاره جی 20 22 کسان پورې موږ سره کار کوي نو
مزدوري خبر برابر ملوي
او جی خبر برابر ماشاءالله ملوي
چې ګران ورکوي کار ځان ورکوي دا راځي
یار مناسب ریټ سره ورکو چې خپل په خونه په خپل والي باندې ډیر خلک دل درازي
وچ په غو نه استعمال
نه جی نه نه وچ په نه
په کوم نه استعمال
نه جی نه
تازه په
تازه بالکل تازه
اوریدونکو دا د سوات میګوري نشاط چوک هغه وخت دی چې کله روزه ماته وشي بیا خلک تراوی وکي او دغه نورستا سوداګرانو راوځي نو دلته پکې چې دی نو د هوټل یو شمیر کوکی دي دکانونه دي خو پاز دکانونه به داسې دي چې پغی باندې ګڼه ډیره زیاته ای زکه دغه چای خره تاسو اوریدل دغه دا د سر خپل قربا نیاز احمد خان ته د سوات نه اجازه ورکړي د الله پامن
مشال رادیو ته وګیاست او زبوق غاګ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن للارې اوري
مشال رادیو ته وګیاست د مومندو په یک وند کې شتمن خلک خپل زړې جامې یا پیزار پر یو دیوال ځړوي چې د هغه سیمې خلک غریب خلک یا تر لاسه کړي دا کار د یو ځایي تنظیم په نوښت پیلسوي او دیوال ته یا د مهرباني یا شیګړې دیوال نوم ورکړي دي د دې کار هدف ل کونډو او یتیمانو سره مرسته شودل سوی ده. د تنظیم مشران وایي په سیمه کې یا بیروزګاری زیاته ده، کاروبارونه خراب دي او زیاتره خلک د راتلونکو اختر لپاره د جامو وس نه لري. شانواز ترغزای په دې اړه رپورت لري.
د مهربانۍ یا خېګړې دیوال مانا هغه چې د دغه سیمې یو تنظیم د شتمنو زړې جامې پیزارونه او داسې نور شیان راغونډوي او دغه دیوال باندې ټک وهلي میخونو کې راځوړندوي. دغه شیان لا بیا بي وسه خلک ورزي او د خپل ضرورت په مطابق ورنه شیان ویډیا لزان سره کورونه توړي.
دې بازار کې خبر شو وسو بسرالو بدل ترانه وته چې کپڑے او دا ورکونه بس بچو می سمم درکم نه لګي بس خړې مړم دي او کوڅم د وسه کېږي نو کده خوراک ما دغه یو کده کپڑو یو کده ریو شي خیر زین داد موږ سره تاسو وکي
په یو کون کې په دغه دیوال دغه شیان خېګړي صدرې کلوړان دي هم شروع شوی خو څه دوه میاشتې پس بیا هغه شیان ختم شوی. یکاون بازار کې د مهربانۍ یا خېګړې د غزا ته د دغه سیمې نه علاوه د نورو کلو خلک هم ورزي او د خپل ځان او د بچو د پاره ورنه شایان کورونو توړي.
ټول نه مجبورای نه خلک راغلي دي ځان ټول دا زموږ مجبوری ده به مستای نه خوشو بدل تنه دي راغلي ځي چې دې صدر غریب یا خلک لای ورکاین مساره ناس.
تیر وخت کې د خېګړې د غزا ته د کمشنری انتظامی مشران هم ورتل او هغه به هم خلکو ته د کورونو زړه شایان دغه ته د وروړلو وینا کوله. خدا ور بیا د یکون فلاحي تنظیم مشران دغه چارې په خپل او یوازې سمبالوي. دغه تنظیم مشر مستجاب خان مشال رډو ته وویل سیمه کې بیروزګاری ده، کاروبارونه خراب شوي او اختر هم را روان دي، نو ډیر داسې خلک شته چې کورونه کې یتیمان او کونډې ناستې دي خو دغه شیانو د خستو وس نه لري.
تاسو مخ مخ رجا سخ کړی دا کپڑے دام پیله ګولې دي کله کله په موږ چپل ولګو خو چې سوک سره وړي او یم سره چا سیمدار کړه دا قدم تقسیمو په دغه باندې پیسه به الله خلکو لورکو دا غلا خلک چې ډیر به ورسه خلکی بالکل چې دا غوي اسم نشته دا کپڑے هغه خلک استعمال چې دا غوي سنی په دغه باندې ځکه چې زما ته سیوا شي هغه به غریبانه په خمانه راشي.
د خېګړې دغه دیوال به تر څو جاری مستجاب خنوت تر هغه چې د دوی وسوي د خلکو نه به زړه شیان راوړي او د غریبو خلکو مرسته به جاري ساتي. خو د بیا د شتمنو خلکو نه غوښتنه هم وکړه یا د هم دغه ځای ته زړه شیان په خپل وروړي او یا د بیا د دوی سره رابطه کوي نو دوی به خپل یو نماینده ورلیږي او د هغوی د کورونو نه به په خپله دغه سامانونه راوړي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پېښور.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستل او ریدل او لیدل شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. د روژې د ځانګړې لړۍ په نننۍ برخه کې اورئ چې ځان وژنه څنګه عمل دی او هغه کسان چې ځان وژني او نور کسان هم وژني د هغوی په اړه شریعت څه حکم لري. دا به هم واورئ چې آیا ځان وژنه اسلامي عمل کیدای سي او کنه. دا موضوع مفتي ذاکر الله ذاکری روښانه کړی ده.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یورور پښتنه کوي چې ځان وژنه څنګه ده. نو تر ټولو لومبی خبره دا ده ورونو چې د انسان ځان دا د الله جل جلاله امانت دی او انسان په خپل بدن کې ما سوا د الله جل جلاله د حکم نه کم تصرف نشي کولای. انسان نشي کولای چې کم عضو د ځان نه غوس کی، انسان نشي کولای چې کم اضافي عضو ځان ته کی دي مگر د الله جل جلاله د حکم او د شریعت د حکم په اساس باندې. په قران کریم کې واضح ارشاد د الله تعالی جل جلاله دی چې الله تعالی جل جلاله فرمایي ولا تقتلوا انفسکم او خپل ځانونه موجن. الله عز وجل فرمایي تاسو خپل ځانونه موجنی بشک الله عز وجل په تاسو باندې مهربانه دی. د دې آیات نه ثابتېږي چې ځان وجل دا حرام او ناجایز عمل دی. هغه ملکونه چې ډیر بډای دي او خلک ډیر خوشاله دي خو د روحاني سکون نه محروم دي هغوی سره د واړو شیانو دا بد عمل کوي. د ځان وژنې عمل دا په اصل کې د مسلمانانو میراث نه ده. د ځان وژلو کلتور چې دی دا اسلامي کلتور نه دی او دا د اسلام نه پخوانی د جاهلیت د دور کلتور دی. څوک چې په اسلام نه پوهیږي نو هغه بیا داسې کارونه کوي چې تنگ راشي، د ځان پورې تنگ شي، د اقتصادي لاملونو په وجه باندې یا د مذهبي جنون او لیونتوب په بنیاد باندې دا کارونه کوي. نو دا شرعا حرام دي او شرعا د دې گنجایش په اسلام کې نشته. داسې انسان جهنم ته ځي څوک چې خپل ځان اوجني او چې نورم اوجني نو هغه څوک کرته د جهنم حقدار دی.
ستاسو ورور مفتی ذاکر الله ذاکری د دوبۍ د اوقافو مشاور د دیني امورو.
د مشال ریډیو خپرونه وروي. زه اشتیاق مسید یم. توسے د ډیر اسماعیل خان لکی مروت ٹانک او سویلی وزیرستان ل تازه حالات او خبروم. مشال ریڈیو اروئی.